د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخمین او سلامونه ومني. دا وخت په پېښور کې 3 بجې دی او دلته په پرا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې غړې کې تاسو مختلف ریپورتونه او مرکې راوړي دي. همدارنګه یو 19 پروګرام هم درته لرو، خو مخکې لدې چې هغه درته نشر کو منور شاته بور شو او د دې وخت تازه خبرونه به ته واورو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن د دوالخیزه خبرو اترو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په اولس غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد دی یو موټی شي. د یمن د حالاتو په اړه د ملګری ملتونو امنیتي شورا په کوم یو ګډ بیان جاری کولو کې ناکامه شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک مولن د دوالخیزه خبرو اترو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د دې دورې پر مهال به نوموړی د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدل کتل کوي. د نوموړي دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات د هغې وروسته د کړکېچ سره مخامخ شوي چې د سی آی ای لپاره کار کوونکي امریکایي تن ریمن ډیویس پر ډزو دوه پاکستانی وګړي وژلي وو. نوموړي په خپل بیان کې ویلي وو چې ډزې یې د خپلې دفاع لپاره کړې وې. په ملک کې د ګرانۍ، بیروزګارۍ، امنیتی او اقتصادي ستونزو په لړ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلیماني کمیټې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د منځوري ورکړه چې ټول لوی سیاسي ګوندونو ته د یو قومي حکومت کې د ګډون لپاره بلنه ورکړي. په دې ګوندونو کې مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي شامل دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
کمو ګوندونو چې اشاره ورکړه چې هغه په حکومت کې شاملېږي، نو په هغه کې د مسلم لیگ کاف ده او د ایم کیو ایم ده. دی خو داسې اشاره ورکړه چې دی ګني په حکومت کې شاملېږي، خو جمعیت علما اسلام د دې خبرې نه انکار کړی چې ګني دی په دې حکومت کې کینی. مسلم لیگ نواز ده له هم خپل غبرګون داسې ښودلې دي چې دا د بجټ پاس کولو دی او چال چلی حکومت.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیر ورځ د سوات تحصیل مټه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د یو سکول د پرانستې پر مهال د ځای خلکو جرګې ته وینا وکړه. په دې موقع په پاکستان کې د اماراتو سفیر علي سید الاوان هم موجود وو. خاغلی هوتی د خبرو پر مهال د ځای خلکو باندې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره دی یو موټی شي.
دی وخت دهشتګردۍ خلاف مونږ ته اتفاق او د اتحاد ضرورت دی. دی وخت کې پاکستان فوج سره په شریکه د دې ناصور د ختمولو ضرورت دی. راځي چې د دې وخت لپاره خپل خپل سیاستونه، خپل خپل منشورونه، خپل خپل فکرونه یو اړخ ته کو او د دې پښتون قوم لپاره د پښتوني خاورې لپاره د یووالي او د اتفاق او د اتحاد مظاهره وکړي.
د یمن د نارامۍ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډه شوې، خو غړي هیوادونه په شریک بیان جاری کولو کې ناکامه شوې دي. ریپورټونه د سفارتکارو لخوا وایي د شورا په 15 غړي هیوادونو کې جرمني او لبنان په ګډه د یو متفقه بیان جاری کولو لپاره هڅه وکړه، خو د ویټو پاور په بنیاد ورسره چین او روس سلا شوي نه دي. په ملګری ملتونو کې د امریکا سفارتکار سوزان رایس ویلی په غونډه کې شامل غړو ته به په دغه موقع وخت په وخت خپل حکومتونو لخوا هدایات ورکول کېدل. دا غونډه 13 ورځ په داسې حال کې وشوه چې د یمنی سرکاري ځواکونو لخوا په حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې د ډزې کولو ریپورټونه دي. د 13 دوه میاشتو راهیسې د صدر علي عبدالله صالح د دیرش کلنې واکمنۍ پر ضد خلکو مظاهرې شروع کړې چې د ریپورټونو تر مخه پکې د 140 نه زیات کسان وژل شوي دي. د کرنل قذافی حکومتي چارواکو د لیبیایي یاغیانو د مرستې لپاره د برتانیا د پوځي سلاکار د لیګلو پر ضد خبرداري ورکړې ده. د لیبیا د بهرنو چارو مرستيال وزیر خالد قائم اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې یاغیان منظم نه دي او دا برتانوي مشن به ناکام وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي وو چې برتانیا به لیبیا ته د یاغیانو د مرستو تنظیم کولو لپاره تر شلو پورې خپل پوځي چارواکي لیږي چې د جنگ او وسلو په تربيت کې به برخه نه اخلي. د یاغیانو د قذافی د ځواکونو ترمنځ د روانون خطو په لړ کې ناټو ویلي قذافی اوس هم مضبوط پوځي توان لري او یاغیان په نخښه کولای شي. د شام په شمال غربي برخو کې د حکومت مخالفه مظاهره ریپورتونه دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت پرون په هیواد کې د 80 کلونو راهیسې قائمه ایمرجنسي د ختمولو اعلان کړی دی چې د مظاهره کوونکو تر ټولو لوی غوښتنه وه. خو د دې ترڅنګ د یوې میاشتې راهیسې روان مظاهرو کې د صدر بشار الاسد د واکمنۍ پرېښودلو غوښتنه هم کیږي چې پکې تر دې دمه د 200 زیات خلک مړه شوي دي. نن با د امریکا صدر باراک اوباما د کالیفورنیا ریاست سیلیکان ویلی ته ځي. ویل کېږي نوموړی اراده لري چې دغلته به د فیسبوک نومې ویبپاڼې د استعمالونکو سوالونو ته د دغې ویبپاڼې د لارې نیغ په نیغه جوابونه وایي. ښاغلی اوباما د 2008 کال په خپل صدارتي انتخاباتو کې هم د فیسبوک نه د فیسبوک ویبپاڼې نه ډیر کار اخیستی و. نوموړی په فیسبوک باندې خواوشا 19 میلیونه مینوال لري. جاپان وای په 13 میاشت کې برآمده د 11 مارت زلزلې او سونامي له کبله ډیر کم شوی. د ناورین ډیرو کارخانو سنتونو ته نقصان رسولی و چې پکې زیاتره نقصان د گاډو سنت ته رسیدلی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاد څخه واوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ تر د سهار له 9 د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. په دې غړې کې به واورې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر مایک مولن په پا پاکستان کې دی. د سیاسي او پوځي چارو یو څېړونکی بریګیډیر محمود شاه وای
امریکایي سره چې کوم تعلقات دي هغه کې مشکلات راغلي دي او بنیادي تور باندې د دواړو چې کوم ستراتیژیک ویژن دی هغه کې فرق دی.
د خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای تر هغه چې کوم خونځي وران کړي بیر ته به جوړوي.
مونږ به د جهالت دا تورې تیرې ختمو او چې کوم سکولونه دغه بدبخت انوار کړي وو نه صرف دا چې دوباره به جوړو بلکې په داسې طریقه او په داسې شان به جوړو چې په پاکستان کې دومره بهترین سکولونه له خیره بل ځای کې دستیاب نه کړي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم لرو او یو اونیز پروګرام هم د دې ګړې برخه ده. د مشال ریډیو سره اوسئ. کاغلو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ چې هر ورځ درته د سهار له 9 د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. په دې خبرونو کې بیلابیل خبری او کلتوري رپورټونه موږ تاسو ته چمتو کوو. اوس هم یو خبری رپورت. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن نن پاکستان ته رسیدلی دی. د نوموړي د دورې د تفصیل په اړه درته ریاض موسی خیل حال درکوي.
د امریکې د ګردو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن په دورځنۍ دوران نن ماسپخین اسلام آباد ته رسیدو. د مایک مولن د دورې او د دوران د هغه د مصروفیاتو په اړه اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانه ویان البرټو روډریګیز مشال ریډیو ته وی
مایک مولن اسلام آباد ته رسیدلی دی او د بدلته د دوه ورځو پورې ایثار وی. ما ته د دې پوره معلومات نشته چې د دې دورې څه مقصد دی، خو ښکاره خبره ده چې هغه د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړخیزو تعلقاتو ته په وده ورکولو او دغه شان نورو چارو خبرې کوي. دا د مایک مولن دویشتمه دوره ده، خو زه دا نشم ویلی چې هغه به د چا سره لیده کاته کوي.
خو کله چې موږ په دې اړه د پاکستانی پوځ د ویان میجر جنرل اتر عباس سره د تماس کوشش وکړو، نو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله موږ ته وخت را نکړی شو. دغه شان موږ ته وویلی شو چې د خارجه دفتر ویان د تهمینه جنجوه هم د ملک نه بهر ده او د دفتر بل هیڅ یو چارواکی ته د مایک مولن د دورې یا د هغه د ملاقاتونو په اړه هیڅ معلومات نه. درسنو په وینا اډمیرل مایک مولن با پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د حکومتي لوړپوړو نه سربېره د پوز د سرلخکر او نورو چارواکو سره هم لیده کاته کوي او ورسره به د ترهګرې خلاف روان جنگ په چارو خبرې کوي. په دې ورستیو کې داسې ګنګوسې هم رامخته شوې وي چې ګنې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی او د دواړو ملکونو لوړپوړي هڅه کوي چې دا کړکیچ کم کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو د ریاض مسخیل رپورت وارد د همغه اړوند یو بل رپورت درته لرو. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان په دوره د دغه هیواد سرخار اسلام آباد ته رسیدل. دا تاسو واردل د دې دورې نه تمه کیږي چې د امریکایي کسر رامن ډیویس د کیس نورسته رامنځته شوی هغه ټولو کشالو هارولو کوشش وکړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې پیدا شوې دي. دا چې د دې دورې په اړه سیاسي شنن کې څه وایي د هر څه به د ملیحا امیرزاده په رپورت کې وارو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن پر داسې مهال د پاکستان سفر کوي چې له تیرې مودې راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر زیات کړکیچن شوي دي. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف دی.
امریکایي سره چې کوم تعلقات دي هغه کې مشکلات راغلي دي او بنیادي طور باندې د دواړو چې کوم ستراتیژیک ویژن دی هغه کې فرق دی او په دې وجه باندې پاکستان هم تقریبا اوس مجبور دی چې دا کومه پالیسي بدلول غواړي او دا هغې بدلول غواړي نو هغې لپاره څه دي امریکي ورته مطلب معذرت کړی چې زه نشم کولی نشي کولی نو په هغې باندې پاکستان خپل چې کوم پالیسي ده هغه بدلول پرته روانه ده.
په خپله اډمیرل مایک مولن هم دا خبره منلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مشکلاتو وجه دا ده چې پاکستان د هغه ترهګرو سره اړیکې لري چې په افغانستان کې خپل عملیات ترسره کوي. د پاکستان ورځپاڼې او سیاسي شنونکي وایي تمه ده چې د دې لوړ پوړو چارواکو په لید کاته کې به د سی آی اے د یو کارکوونکي ریمنډ ډیویس له وجې د دوی ترمنځ په تعلقاتو کې رامنځته شوې کشالې هواري شي. پاکستان په بیا بیا له امریکا غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه بند کړي او د سی آی اے کارکوونکي دې واپس ولیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو پر اډو او مرکزونو په افغانستان کې میشته ناټو پر مشرۍ امریکایي ځواکونه د خپلو بی پایلټ ډرون الوتکو بریدونه کوي چې پکې د القاعده د سراج الدین حقانی ډلې او د پاکستانی طالبانو ګڼ شمېر د سر او لاندې کچې کسان وژل شوي دي. د دې سربېره د پاکستان خارجه سیکرټري سلمان بشیر به سبا له په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره ویني چې پر دوه اړخیزه تعلقاتو خبرې وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستئ. د کورمی قبایلی سیمې د توری او منګل قبیلو مشران به نن د خیبر پښتونخوا د صوبې د گورنر سره ګوري او په کورم کې چې کومه شخړه روانه ده د هغې په اړه به د حکومت نه غوښتنه کوي چې د کورمی پاړه چینار په لویا په لار پوځي ځواکونه ځای په ځای کړي ترسو دغلته امنیت بحال شي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر په پارلیمنت کې د کورمې څخه استازه یا د پارلیمنت غړی ساجد حسین سره خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې دوی به د گورنر نه کومه غوښتنه ولري.
نن مو مشترک گورنر سره ملاقات دی چې سبا په کومه هغه دمو دواړه مشترک تور باندې د یایو کوم په کورمې کې کوم د خبرې روانې دي کوم ویلیشن کیږي د څو کوي او د په خلاف په کار اکشن واخلي او روډ باندې په کار آرمي ډیپلایمنت وشي چې څو پورې هغه خلک چې کوم ملټنس یا کوم څه ځو ملو نشي پورا پورې په کورمې کې امن نشي راته.
ساجد حسین توری صاحب ستاسو په نظر باندې دا موجوده چې کوم تاسو وایي چې په اسلام آباد کې وشوه نو د دغه پریکړې د دغه معاهده چې کوم شکونه دي او ماغه دي چې کوم زاړو کنه سه نوي شکونه پکې شامل شوي دي.
نه دا خو یو قسم دا دی خو مغای اګریمنت جوړ شو کوم مری اګریمنت په نامې یا دي دا خو مغای اګریمنت دی خو په دې اګریمنت کې ټول نو اول خبره دا ده چې مو د کورنې چې کوم اهل سنت ورنه دي هغه طالبان نړۍ زړه مجبور اول خبره دار سنت ورنه چې کوم دي هغه د کورنې پر مې کوم اهل سنت دي هغه به دې خلکو په خلاف پچیږي خو هغه الله پچدی شي چې کله هغوی د حکومت سپورټ کړي حکومت ریټ کوي چې کله حکومت ترم نه وي پاره چې سپورټ نشته نو مشکل دی هغه اوچت شي. موږ په دې باندې اوس بھرپور کوشش نه زموږ ګورنر دا مطالبه کوو چې تاسو فوراً مطلب لري چې موږ سره پر میوالو سره مرسته وکړي حکومت هغه خلک چې کوم په کورمې کې حالات خرابوي هغوی په خلاف څه نه اکشن وکړي.
ساجد حسین توری صاحب دغه خلک چې کوم تختول شوی دي نو د هغوی شمیره څومره ده او هغوی دا مهال چرته دي تاسو سره سره رابطې شوی دي؟
هغوی خلک چې کوم یا هو د بیت الله مسجد ګروپ حاکم الله مسجد څور سره دي هغه تقریبا ټوټل 31 کسان دي. په دې کې هغوی سره موږ چې کوم در رابطې نه شي او موږ ورکوډ لګیای د جګینې هم څور ور کړې په طریقې سره ان ته خلک ریکور کوي او نور موږ خپل کوششونه هم کوو هغوی طرف نو څه پرې میسج ملاو نه.
نو تاسو دا په کوم بنیاد وایي چې دا د بیت الله محسود یا د حکیم الله محسود ډلې تختول دي؟
زه دې بنیاد باندې ایم چې هغه د کوم بګن الله کې چې کوم ول شي دي هغه خلک چې دا کور د حکیم الله محسود خلکو کړی دی او سره لوکل خلک هم ورسره دي دا نه چې لوکل طالبان نشته لوکل هم ورسره دي که چا دا کور کړی هغه نه پته لګیږي چې دا د حکیم الله محسود کړی.
نو ستاسو په نظر په کورم قبایلی سیمه کې د طالبانو د دغه ډلې د حکیم الله محسود د ډلې ډیر زیات اغیز دی او دغه سیمه کې هغه ډیر زیات پیاوړی دي؟
هغوی نن سبا چې کوم دي بالکل ښه زورور دي په دې علاقه کې لور کورم چې کوم سنټر کورم دی په دې کې د هغوی خو بې شماره خلک دي هغوی خپل اکټیویټیز کوي خو هغوی اکټیویټیز په باره کښې نه په کوم ځای کښې چې دا کار شوی دی دلته سیکورټي فورسز والا برم چیک پوسټ دی لنجم چیک پوسټ دی ریټل سکاوټ برم دی خو هغوی دې په خلاف هېڅ قسم ته ایکشن ونه اخیستل دې وجې نه مطلب دی
ساجد حسین توری صاحب په دغه سیمه کې دا د پاړه چینار لویه لاره وه مسلې وې په کورمه کې خلکو ته د خوراکي موادو مسله وه نو دغه لاره کولو ده او په دغه باندې تګ راتګ کېږي او د خلکو موجوده څه حال دی
نه خلکو مونږ خپله زمونږ ټرایب دی ټولو کلمپله اعلان کړی دی زمونږ دې روډ باندې اوره پورې نه چلېږو چې څو پورې کلمپله اوره پورې نه چلېږو چې څو پورې زمونږ یرغمال په حال نه شي راغلي نه اوس د آرمی نه د ملیشی والا کوم سکاوټ دي هغوی ونې ما د خوردو سه اشیا کنوایي کوي
نو باقي دغه لاره بنده ده
بالکل نور باقي لاره بنده
اوریدونکو تاسو د مجید بابر زمونږ همکار مجید بابر لخوا د په پاکستان د پاکستان په پارلیمنت کې د ساجد حسین توری سره کړې مرکه واورېدله هغه تاسو ته د کورمې په اړه وویل چې دوی غواړي چې دغلته د کورمې او پاړه چینار په لویه لړ دي پوځیان وګمارل شي تر څو دغلته امنیت بحاله شي د همدغه سره اړوند یو رپورټ لرو د افغانستان خوست ولایت اوسېدونکي وایي چې په کورمه کې د شیعه او سني فرقې نښتو او لارو د بندېدو له امله د دوی ژوند اغېزمن شوی که څه هم له څه مودې راهیسې د کورمې لاره پېښور ته خلاصه ده خو اوس هم خلک له ویرې په دې لاره په ډاډه زړه سفر او سوداګري نشي کولی او له ستونزو سره مخ دي په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د نقیب الله متنوال په رپورټ کې اورو
نږدې څلور کاله کېږي چې د افغانستان خوست ولایت ختیځ په پوله پورې کورمه ایجنسۍ کې د شیعه او سنی ترمنځ فرقه ییزې وسلوالې نښتې کېږي او د مرجوبلې تر څنګ د یو بل پر وړاندې لویې لارې هم تړي چې ناوړه اغېزې په ګاونډي خوست چې په کورمه کې خپلوۍ لري او یا له دې لارې ناروغان خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول پېښور ته وړي او یا هم له دې لارې سوداګري کوي هم پرې وځي که څه هم له کورمې پرته نورې لارې هم شته خو د اوږدوالي یا ناامنیو له امله د خوست او پکتیا خلک ډېر کم تګ راتګ کوي په دې اړه د خوست اوسېدونکي وایي
نثار ده د علیشیر ترزی ولسوالۍ اوسېږي اوس هم هلته خپله خپلوان لرو په هوټل کې دي کله اوس ډېر په تکلیف سره ګرځو لکه دارې په میرانشاه ورګډي ګو بیا ټل تر څو نو ډېر تکلیف دي مخکې دغه لیار خلاص وه د نږدې د ببرک تڼۍ لیار خلاص وه خو اوس دغه لیارو کې د شیعه سني جنګونه چې دي لیار بند شوي دي مونږ ته ډېر تکلیف ده خلک ډېر په مصیبت ککړ دي نه هغه خلک مونږ ته تلا شي مونږ دوستان نه مونږ اوس پرې تلا شو
د دې لارې په بندېدو په بازارونو هم ناوړه اغېز وي او د توکو بیې لوړېږي د خوست یو تن دوکاندار کریم الله وایي چې د بیو په لوړېدو سره عام خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي
په خوست ښار کې د پیر په مارکیټ کې دوکان لرم دلته د پاکستان نه چې کوم مالونه راځي دا د کور ملیار چې بنده شي اول خو دا غټ موټر نه شي راتللی په وړو موټرو کې راځي هغه هم په داسې لارو چې لارې ډېرې خرابې دي یو طرفه کرایه ډېره اخلي او له بل طرفه موټر چې را رسېږي ځینې را ورسېږي او ځینې په لاره کې کله کله اوړي هم چې ډېر مالونه ورسره خراب شي او همدارنګه دلته د خلکو سره ډېر په تکلیف یو قیمتونه هم ډېر جګ شول عوام هم مشکلات لري
خو که چېرې لارې خلاصې وي ډېروران هم خوشحاله وي او د دوی لپاره سواری زیاتېږي
شواسان مون خو ته ډېر ورون یو کنه وشه موټر چلوو هغه نه خوست نه دې میدان ده دې میدان هغه پړه چینور کریا مخکې سپیشل موټر دی چې نیوو دوه نیم زره روپۍ تلو راوته مات کنه اوس کریا هغه شوې ده یو سلو پنځوس روپۍ چې یوه طرفه کنه دغه طرفه موټر پیدا کېږي دغه طرفه پیدا کېږي اوس خو چې مثال بازار در چې خوست هغه نه یا چې تدکي ته خدای کریا ارزانه ده ډاکټرانه پوهې دي مثال علاج ښه کېږي
په کورمه کې د شیعه او سنی شخړو له امله نه یوازې لارې تړل کېږي بلکې ډېر ځله عام وګړي هم د دې پېښو قرباني شوي چې میاشت وړاندې د شهیدانو ډنډې په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د کوچیانو د سوارۍ په ګاډي برید وشو او په خوست کې د میشتو کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچي په وینا د ښځو په ګډون پکې اووه تنو ته مرګ ژوبله واوښته نقیب الله متنوال مشال راډیو خوست
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالار زمو جنانان سرونو باندې وبرولي او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نی چې باغې کې اوبه وي او مونږ ته په ګوته کړلی شي نو کولی شم چې پر دې بندوبست مونږ وکړلی شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو نه زمونږ خبرونه اوریدل شئ. تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم زمونږ خبرونه واورئ. زمونږ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. تاسو هغه ته لاړ شئ او د هغه ځنه زمونږ خبرونه نه یوازې واورئ بلکې ډاونلوډ هم کوي. تاسو کولی شئ ډاونلوډ کړئ او خپل نظر په هم موږ سره شریکولی شئ او موږ ته ایمیل هم راسولی شئ. د مشال په نوم پروګرام کې خپل پیغام هم پریښودلی شئ. خو اوس موږ تاسو رپورټونه لرو نو دا را سره واورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د سوات له قومي مشرانو او ټولو سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ خلاف د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. هغه همدارز وویل چې په سوات کې وران کړل شوي سکولونه به بیرته له سره رغوي. نوموړی دا خبرې په سوات کې د یو نوي سکول پرانستنې په مهال وکړې. په دې اړه نور تفصیل د نجیب امیر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په سوات کې د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال د غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ خلاف باید ټول خلک یو موټی شي او په شریکه مقابله وکړي. نوموړي همدارنګه په ټولو سیاسي ګوندونو هم غږ وکړ چې دا مهال حالات داسې جوړ شوي چې باید خپل منځي اختلافات پای ته ورسول شي او په یو غږ او لیوه دریزه د اورپکو خلاف غږ پورته کړل شي. امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه،
دے وقت دہشتگردے خلاف منتر اتفاق اور اتحاد ضرورت تھے، دے وقت کے پاکستان فوج سرا پشریک ددے ناصر د ختمول ضرورت تھے، رازے چ ددے وقت پارا خپل خپل سیاستونا خپل خپل منشورونا خپل خپل فکرونا یو اڑخت کو اور دے پختون کام د پارا د پختونی خاور د پارا د یوالی او د اتفاق او د اتحاد مظاہرہ ہو.
سوات کې دا وخت حکومت عملداری پر ځای شوی، خو سمو د مخکې پورې دغلته د ملا فضل الله په مشرۍ کې د اورپکو واکمنی وه چې د خلکو ژوند اغیزمن کړی و او همدارنګه لسګونه سکولونه په دغه موده کې له منځه وړل شوي وو. خو امیر حیدر خان هوتی سوات ته د خپلې دورې پر مهال په مټه کې د متحده عرب اماراتو په مالی مرسته د یو نوي سکول پرانیسته وکړه او په دې موقع په خپله وینا کې وویل،
دهشتګردو خپل کوشش دا و چې مونږه د جهالت په تورو کې رو کې خو زمونږ استادو وعده دادا او زمونږ استادو کوشش تا دے زمونږ استادو خواهش تا دے چې مونږ د جهالت د تورې تیری ختمو او چې کوم سکولونه دغه بدبخت نوار کړیو نه صرف دا چې دوباره به جوړو بلکې په داسې طریقو په داسې شان به جوړو چې په پاکستان کې دومره بهترین سکولونه له خیره بل ځای کې دستیاب نه کړي.
نوموړي همدارنګه د سوات د خلکو د پخوانۍ غوښتنې دارالقضا د پرانستلو په اړه هم د سوات قومي مشرانو ته وویل چې په ملاکن ډیویژن کې شرعي نظام عدل نافذ شوی. هغه وړاندې وویل،
نن تر ډیر حد پورې شکر الحمدلله چې شرعي نظام عدل نافذ د پټول ملاکن ډیویژن کې. یو کمی موږ محسوس کوو او هغه د دارالقضا دی. زه ډیر عاجز سره خواست کوم، درخواست کوم خپل اعلی عدلیه ته چې زر تر زر چکم دی دارالقضا کې ری چکم ججان صاحبان دی هغه دغه انتخاب دی وشي چې غی دل تراشی چې دارالقضا نظام له خیره زمون پورا مکمل شي.
د خاغلی هوتی له سرګندونو وړاندې د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفنیار ولی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې اورپکو ته په خیبر پښتونخوا کې ماتې ورکړل شوی او اوس هغوی یوازې قبایلي سیمو پورې خپل فعالیتونه محدود کړي دي. خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راج اقبال او رحیم شاه په آواز کې ډېر ښه غاړه نشر کوي او ما ته کندي کوچی غاړه نشر کوي.
ما د یو غزل او د عبد الله مکوري په آواز کې نشر کوي.
زمونږ سندرې
کله پټه شکارا کله وکړې اشارا
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا پور کې
لاست من را کاران ټول دنیا هي رکا
دد پر نشه ځول نن مونږ سره رکا.
مشال ریډیوې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیست چې تاسو ته مختلف رپورټونه وړاندې کوي. په دې کې خبری رپورټونه هم وي، په دې کې کلتوري رپورټونه هم وي او په دې کې همدارز تفریحي رپورټونه هم وي. د خبرو سندرو خبرونه همداسې یو تفریحي خبرونه ده. اوریدونکو په وزیرستان کې یو خونځی چې څلور څلوېښت کاله پخوا جوړ شوی دی اوس یې چارواکو د بندولو پریکړه کړې، خو ځایي خلک وایي چې دا خونځی دی نه تړل کیږي. د مشال ریډیو خبریالو مردراز وزیر دغلته د یوې قومي جرګې د مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي. راځئ چې د هغوی دا خبرې واورو.
زه ډاکټر ګل محمد په پلای خبرې کوم، د والدین په نمائندګۍ خبرې کوم. موږ نن دلته جمع شوي وی جرګه هم کړې وه، د اکشن کمیټې د نړۍ ټول راغلي وي په دې مزمت کې چې تو چې سکول چې یو ډېر مهم سکول دی، زیاته څلور پنځه سکول دی دلته بچو ترین کوي، دغه د ختمولې موږ ډېر مزمت کې. بیا هم په وزیرستان کې داسې یو سکول چې هغه بنیادي سکول دی او ډېر زیات کسونه د ملک لپاره ترین کړي دي، باید ختم نه شي.
ملک حاجی دریا جان دے شمالی وزیرستان ایجنسی دا ٹوجی پبلک اسکول دا دیر قدیمی تاریخی اسکول دے دیر اسکول یاندی پو وزیرستان سے پر ٹول نن بری اسکول دا دے جے دغه نا ڈاکٹرون جوړ دی انجنیرون جوړ دی نن څو سوال کی مغلطی شوی دو چې دی ورته چې سب یو ګیر ویډ کې پتا خلا وی زبردستی پر ڈنڈا لوټ دی اسکول دے وزیرستان دای دی وزیرستان د عوامي دای دغه وزیرستان د مالکونی د عوامي د علیبون دغه بچو نه دی کول دی دا خدای نه راډ ډیر کو حکومت تا کالج نه دا ډیر کو
اسکول چې کوم جوړ شو دا د میز عوام په توګه جوړ دا و دم ځکه سر کورینه ده د میز دوه خپل له کنه ایس می سایو پرابل یو ته جوړ دا چې دا اسکول له ختم شي دغه یو بل اسکول جوړ دا چې لزر اسکول دا چې د سالې د ته د ورشي او مشترون د لور شي په بل د مشترون د تلويشت کوله لګیای دا ته وی چې تاسو یې جوړ پیای می دا وی چې دا مشترون د میز له پیای ودا اسکول ختم کیږي ودا اسکول ته د میز بیا چلاوي په خپل تاون یې چلاوي.
عبد الخلیل وزیر وزیرستان اکشن کمیټه صدر میر دا انتظامیات ویایي چې په څه طریقه باندې وي د دا خپل آرډر واپس وکړي او که وینه خوستل میرو هر قسم احتجاج روډ بندول او د بجلی بندول چې څومره پرې میر نه شي سپریم کورټ پاکستان او گورنر میر خیبر پښتونخوا دغه پرې تلل وي انشاءالله میرو دا کو او پار سرعت بندو دا سکول میر بحال کوي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
خغلو ریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیس اوریدونکو. ګریګ مورټنسن هغه امریکایي لیکوال دی چې د درې پیالې چای یا تری کپ اف ټی څخه شهرت وموند. هغه دا کتاب د پاکستان او افغانستان په پوله باندې د هغه خونځیو په اړه لیکلی و چې د جوړ کړی و یا د ده په مالي مرستو د ده په هلو ځلو باندې دغه خونځي جوړ شوی و، دغه سکولونه جوړ شوی و. خو اوس داسې رپورټونه راځي چې هغه په خپل کتاب کې ځینې خبرې دروغ لیکلې وې. د پی بی ایس یا د پبلک براډکاسټنګ سرویس یو مقاله کې لیکل شوی چې مارټیسن کارونو که څه هم دغه په کارونو کې بغلطې وي خو دغه کارونه ډېر په زړه پورې وو او د دې کارونو مقصد هم درلود. په دې اړه باندې د ګولایاس د دغه مقاله غټ کې لوستی دی او تاسو ته یې په پښتو ژبه وړاندې کوي.
د امریکای براډکاسټنګ سرویس پی بی ایس ویبپاڼې د جوشو فاست ځانګړي مقاله خپره کړې ده. لیکوال د مشهور کتاب تھری کپس آف ٹی لیکونکي ګریک مارټیسن باندې لګولې شوې تورونو په اړه لیکي چې دوی اوس هم د مارټیسن د خیالاتو نه متاثر دي، ځکه چې کله دوی په افغانستان کې وو نو ولس سره اړیکې جوړولو لپاره د مارټیسن کار څخه استفاده کړې وه. لیکوال فاست په مقاله کې د افغانستان یو قصه لیکي چې د دوی په وینا د بیس مخې ته خټي او اوبو نظام لپاره د بازار یو دکاندار سره خبره وکړه او دوی په شپږ ډالرو سلا شو چې دا کار به وکړي. شپږ مزدورانو په دوه ورځو کې دا کار وکړو او دوی په عزت سره مزدورانو ته اجرت ورکړو. لیکوال لیکي چې دا مارټیسن دا اصول و چې ولسی خلکو سره د دوی په شرطونو کار ډیر په اسانۍ سره کیږي. لیکوال فاست لیکي چې دا مارټیسن باندې د دروغو خبرې کولو تورونو یو وجو دا هم کېدی شي چې دوی په خارجه پالیسۍ اثر لري. لیکوال فاست لیکي چې مارټیسن باندې د دروغو سکولونو جوړولو، غلط معلومات ورکول او دغه شان نور تورونو باوجود د دوی بنیادی پیغام مقصد لري. لیکوال فاست لیکي چې یقینا اوس به ټول نه حکومتي ادارې یا ان جی اوز د سخت سارنې لاندې وي، مورټیسن لا پکار دی چې مخی تراشی او د دې پښتنو ته جواب ورکړي چې د دوی اداري یو سل ویخ سکولونه جوړ کړی دی او دا خبره هم په پام کې وی چې په پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان د تعلیم نه محروم دي. لیکوال فاصله کې چې مورټیسن رسوای سره د دوی کارونه په شاشي بي دي او هیله ده چې را روان ورځو کې به مورټیسن خپل سپیناوی وکړي. بلخو نړیوال خبری ایجنسی د راپورونو تر مخه د مورټیسن باندې لګول شوی تورونو په اړه پلټنی پیل شوی دي.
اوریدونکو تاسو د ګلایاز رپورټ اوریده اوس هم منور شاته ورته د خبرونو سر ټکی ته ور
د پاکستان او امریکا ترمنځ د واخیزه خبرو اترو لپاره د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن اسلام آباد ته رسیدلې. د قبایلی سیمې کرم ایجنسی نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توري غوښتنه کړې چې د پاړه چینار په لوی لار دی د امنیت لپاره پوز ځای پر ځای کړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ولس غږ کړی د ترهګرۍ پر ضد یو موټی شي. د یمن د ناارامۍ په اړه د ملګري ملتونو امنیتي شورا په کوم یو ګډ بیان جاری کولو کې ناکامه شوې ده. د شام په شمال غربي برخو کې د حکومت لخوا په هیواد کې د ایمرجنسی ختمولو باوجود نن د مظاهرو ریپورټونه دي او تمه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما و نن د فیسبوک د لارې کتونکو ته نیغ په نیغه د سوالونو جوابونه وایي.
اوریدونکو له منور شاه څخه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. په پېښور کې 3:30 بجې دي بلکې 3:00 بجې او 1:30 شوې دي. اوس هم تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه لرو. فارن پالیسی مجلل کې په پاکستان کې په آزاد خیالو او د مذهبي ګوندونو په ځینو مشرانو وسلوال بریدونه ښکاره کوي. وسلوال طالبان تقسیم شوي دي چې اوس ته خپل مخالفو سره سره په خپل ملاتړو هم بریدونه کوي. د دې لیکنې مهم ټکی د فرخنده وزیر نورو
په فارن پالیسی مجله کې جوشو ټی وایټ د پاکستان د سیاسي او امنیتی حالاتو په اړه لیکي. په پاکستان کې اوس دا غیر معمولی خبره نه ده چې د مذهبي سکالر محمد فاروق خان په رنگ سوک وجلی شي او یا د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې هم د خپل محافظ لخوا وجلی شو او سږ کال د اقلیتي ډلو مرکزی وزیر شهباز بټي چې د اقلیتي ډلو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوو په اسلام آباد کې وجلی شو. دا وجنې کار کوي چې په پاکستان کې لکه د مذهبي توندرو وډلو او آزاد خیالو ترمنځ جګړه روانه ده او یا په پاکستان کې د نظری جنگ روان دی. لیکوال وایي خو داسې هم نه ده چې یوازې آزاد خیال په نخښه کیږي. په تیر نږدې ورځو کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د دوو ځانمرګي بریدونو نه ژوندې راووتو او د جماعت اسلامي د یو صوبایي مشر شبیر احمد خان په پیښور کې د کور سره نږدې هم بمی مواد کې خودل شوی وو. دا دوانه ګوندونه چې د وسوالو طالبانو مرستيال دي په کشمیر او افغانستان کې د جهاد مرسته کوي او د ټولو خراب حالاتو او بدمنۍ زموار امریکا غني خپل ووټ هم د امریکا په ضد نارو اخلي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام دوانه د یو بل نه بدل دي. جمعیت علما اسلام د مولایانو ګوند د دیوبندي فرقه سره تړاو لري. په مدرسو کې خپل جړې لري. زیاتره پکې هغه پښتانه دي کوم چې د کلو باندو سره تعلق لري او یو غیر منظمه ګوند. جمعیت علما اسلام د 1990 کال په لسیزه کې د طالبانو سره نږدې پاتې شوی وو او د طالبانو د ډیرو پښتنو مشانو سره اوس هم نږدې اړیکې شته. جماعت اسلامي بیا په یو ښه توګه تنظیم شوی ګوند او د اخوان المسلمین په رنګ مشهورتیا لري او د پاکستان قانوني نظام په اسلامي کولو کار کوي. په کشمیر او پنجاب کې د جهادي ډلو ملاتړ کوي او د افغانستان نه د امریکزا ناری د دوی د کمپاین برخه ده. بیا په داسې ګوندونو د وسوالو طالبانو لخوا بریدونه د حیرانتیا وړ خبره ده. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په اړه دا هم ویل کیږي د 13-15 کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو سره په تعلقاتو کې یو څه لریوالی راغلی دی. اخوا جماعت اسلامي د تیر پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته تګلارې هم مخالفت کوو او په اوسنی جمهوري حکومت هم نیوکې کوي. لیکوال ټی وایټ وای کله چې دی په 2000 کال کې په پیښور کې وو، نو په هغه وخت کې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ډلې غړي د وسوالو طالبانو د نوي مشرانو نه نو خوشاله، ځکه چې د دوی په نظر کې د طالبانو نوي مشران د جمعیت علما اسلام فی ډلې هغه ملاتړ او هلو ځلو ته دومره اهمیت نه ورکوه کوم څه چې دوی په تیرو وختونو کې د طالبانو لپاره کړي وو. په مولانا تیر بریدونه د طالبانو کمانډر حافظ ګلبهادر په یو خبر پاڼه کې غندلی وو او دا یې هم ویلی وو، په شمالي وزیرستان کې طالبان د مولانا د کار ستاینه کوي، خو لیکوال وایي په مولانا فضل الرحمن حملې دا هم ښکاره کوي طالبان په خپلو کې تقسیم شوي دي. جماعت اسلامي چې د 2008 کال د ټول ټاکنو نه هم بایکاټ کړی وو، خپل تګلاره په کامیابۍ سره په وړاندې بوزي. په پاکستان کې اورپک ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان د القاعده سره تړاو لرونکي، او بلخوا جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مذهبي ګوندونه او بیا ډلې لکه جماعت الدعوه هم موجود دي. دغه ټول کوشش کوي خپل تګلارې هم په پاکستان کې پرمخ کې بوزي. لیکوال زیاتوي په راروان وخت کې د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي نه یوازې دا تمه کېدای شي دوی به د غربي نړۍ په زیات شدت کې مخالفت کوي او د طالبانو به زیات ملاتړ. د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
بالکل اوریدونکو، تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زموږ د ویب سټ پته ده غلطه اوریدلی شي. اوس هم یو نړیوال رپورٹ. یورپی ټولنا یا اروپای ټولنا یا یورپین یونین ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې دوی د لیبیا خلکو ته د بشري مرستې رسول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو وار د مخه د لیبیا لویدیځو سیمو ته مرستې رسول پیل کړي. په دې اړه د لیبیا د نورو تازه حالاتو په اړه هارون باشا رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د لیبیا د لویدیځو سیمو ګیرو خلکو ته خوراکي مواد رسول پیل کړي، اروپایي ټولنې وړاندیز کړی که چیرې ملګري ملتونه وغواړي نو دوی به هم د غړو هیوادو د پوځي ځواکونو په مرسته د دغه هیواد ځپل شوي ولس ته د مرستو لړۍ وغځوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن الجزیره ټلویزیون سره په امریکه کې وویل چې د هغې سازمان په دغه حق لا د یو پلان په جوړولو کار پیل کړی او زیاته کړه چې د بهرنیو ځمکني ځواکونو د عملیاتو موخه به یوازې د بشري مرستو په رسولو کې امداد کول وی. دا واضح ده چې موږ به دغه مرستندوی عملیات هله پیلوو چې ملګري ملتونه راڅخه غوښتنه وکړي. دا په دې معنا نه دی چې ګوندې زموږ ځواکونه دغلته په جګړو کې بوخت شي. دوی سره به د چارو کارپوهان وي تر څو خلکو ته ورسي او ورسره مرستې وکړي، او په موږ به څوک ګوتې هم پورته نه کړي، ځکه چې دا هر څه د لیبیا د خلکو د امداد په غرض د ملګرو ملتونو او هم د امنیتي شورا د چتر د لاندې عملي کیږي.
Council and for the sole purpose of supporting that aid.
ملګرو ملتونو بیا 13 ورځ دی وی خبر پاڼه په خبرولو وویل چې د خواړه نړیواله ادارې یا WFP شاوخوا 260 ټنه د غنم اوړه او 9 ټنه بسکټ په اتو ټرکونو کې د لیبیا لویدیځو سیمو ته رسولي، چې وايي تر روانه یوې میاشتې پورې به د 500,000 ټنانو د خواړه د اړتیاو پوره کولو لپاره کافی وي. خبر زیاتوی WFP هم دغه رنگ توانیدلې د هیواد په ختیځو سیمو کې 1,00,000 او 10,000 کسانو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو خبر پاڼه هم دغه راز د کډوالو د خیر ښېګڼې د ادارې یو این ایچ سی آر د یوه وروستي رپورټ حواله ورکوي چې ښایي یوازې د تیرو لسو ورځو په موده کې څه د باندې لس زره لیبیایي وګړي د لویدیځو سیمو له سختو جګړو څخه ګاونډي هیواد تیونس ته په اوښتو مجبوره شوي دي. په عین حال کې چې په لیبیا د ناټو د پوځي عملیاتو یوه میاشت پوره شوې، د یاد سازمان ویان دی اوانا لینګسکو د بلجیم په پایتخت برسلز کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې ادعا وکړه چې که څه هم لیبیا په مشن کې ځواکونه له سختو چیلنجونو سره مخ دي، خو بیا هم د قدر وړ پرمختګ یې کړی دی. موږ ګڼ اهداف په نښه کړی دي، ټانکونه، راکټ لانچرې، د مرمیو ضد موټرې او د وسلو ډیپوان. موږ د قذافی په ځواکونو خپل فشار ته دوام ورکړی تر څو د عام وګړو پر وړاندې له زور زیاتی کولو یې رامنی کړو. دا له ننګونو ډکه عملیه ده، خو موږ تر ډیره توانېدل یو سو قذافی په خپلو خلکو د پوځي قوت لکارولو پرې باسو. هم د برسلز خبری غونډې ته د وینا پر مهال په لیبیا د ناټو د فضائي بمبارایو د کمانډې مشر بریګیډیر جنرال مارک وین اوهم اویل چې هغوی د خپلو عملیاتو په ترڅ کې د قذافی د پوز دیرش په سلو کې ظرفیت له منځه وړی دی او زیاته کړه. موږ نه یوازې دا چې د قذافی د پلویانو ځواکونو هغه شتمنۍ په نښه کوو چې مخالف ځواکونه تر اغیز لاندې راځي، بلکې هغه ځواکونه ورله هم سارو چې له آبادیو لرې پراته دي او په دې تیاریو کې دي چې آبادو سیمو په لو حرکت وکړي. رسنیو بیا په ورته وخت کې د برټانیې د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي لیبیا ته به خپل پوځي مامورین واستوي تر څو د قذافی وسلوالو مخالفانو سره د هغوی د عملیاتو په تنظیمولو کې ضروري مرستې وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مور او متلونا
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جام سور سو میرای و سپوت.
خبرونه مور او متلونا له مشال ریډیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
اوریدونکو دا خبرونه د هرې سه شنبه او جمعې پر ورځ اوریدل شي. په نننۍ غړې کې درته یو بل اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو لرو، خو مخې له دې چې هغه درته وورو یو رپورت درته لرو. په شام کې سیاسي حالت د هغې روسه د نور خرابېدو په لور روان شوی، کله چې په زرګونو مظاهره کوونکو د هیواد دریم لوی ښار همس په یو چوک کې راجمع شول او ویل چې د صدر بشار الاسد د واکمنۍ پرېښودو پورې به د غزه څخه ونه وځي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په شام کې روان ناآرامه سیاسي حالت داسې ښکاري چې لا نور به خراب شي، ځکه چې د ریپورټونو تر مخه د هیواد په دریم لوی ښار همس کې راغونډ شوي حکومت مخالفه مظاهره کوونکو باندې امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي. ویل کېږي چې په مظاهره کوونکو باندې اول د اوښکو بیونکي ګیسونه استعمال کړی شو او بیا ورباندې ډزې وکړی شوې. خو د شام د داخله چارو وزارت وایي چې د دې ګام مقصد یې مظاهره کوونکي د وسلو د استعمال نه منع کول وو. دا مظاهره کوونکي وایي د دغه ځای به تر هغه وخت نه ځي تر کومې چې صدر بشار الاسد د واکمنۍ نه نوي لرې کړی شوی. دا مظاهره د هغه دولسو کسانو د جنازو وروسته شروع شوه چې د اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو په ډزو کې مړ شوي وو. د اتوار د ورځې مظاهره د حکومت په تحویل کې د یو قبایلي مشر د مرګ پر ضد شوې وې چې پکې یې د حکومت پر ضد نارې وهلې. د شام د داخله چارو وزارت په سرکاري ټي وي یو بیان کې ویلي همس چې د سرخار دمشق نه سل کیلومتره لري پروت دی، په کې د سلفي نظر لرونکي وسلوال د حالاتو خرابولو هڅه کوي. په عرب نړۍ کې ځینې خلک د سلفي نظر لرونکو او القاعده ترمنځ د تعلقاتو خبرې کوي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د روانې میاشتې په 18 نیټه یو رپورټ کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په شام کې د حکومت مخالفینو سره مالی مرستې کوي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویان مارک ټونر د دې رپورټونو تردید کړی.
We are not working to undermine that government. What we are trying to do in Syria through our civil society support
mong da hukumat da rangawol la para kar na ko
مونږ د خپل مدني ټولنې په مرسته په شام کې د جمهوری ادارو د جوړولو لپاره هڅه کوو، او ښکاره خبره دا ده چې دغه ډول هڅې مونږ په ټوله نړۍ کې کوو. زه د خپلې تجربې په رڼا کې وایم، کله چې د نوې په لسیزه کې په پولینډ کې وم، نو مونږ هغه مهال د مدني ټولنې او غیر سرکاري ادارو سره ډیره همکاري کړې وه، خو دلته فرق بس دومره دی چې دلته دا ډول هڅې د شام حکومت د ځان پر ضد بولي.
مارک ټونر زیاتوی په شام کې د حکومت د مخالفینو سره مرستې شوی چې بشار الاسد چې د امریکا په نظر اصلاحات راولي نور هم د اصلاحاتو په لور توند کړي.
Trying to promote a transformation to a more democratic process in the society is not undermining necessarily
د یوې ټولنې سره د جمهوری عمل اړخ ته په اوختو کې مرستې کول ضروری نه دي چې د حکومت د ړنګېدو لپاره وي. مونږ چې د څه کولو هڅې کوو، او صدر اسد چې دا مهال د کومو حالاتو سره مخ دی، نو هغه د نوموړي خپل اولس دی چې د جمهوریت په لور روان دی. زمونږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
او اوس هم د اونیز پروگرام د نړۍ رنگونه وخت دی. د نړۍ رنگونو کوربه ګلایاز دی. نو پروگرام د نړۍ رنگونه واوري او خوانته وخلی.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربه ګلایاز نیک هلی وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په نننی پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي، ساينسي، ټکنالوژي او د فلمی نړۍ خبرې او قصې راغونډې کړې دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو په دې پروگرام کې اوریدلی وو چې د نړۍ له ټولو وړو کې اس چې نوم یې آینسټاین وو، د یو کال شوی دی. د آینسټاین د لومبي کلیزی په موقع ډیر زیات خلک راجمع وو، او د آینسټاین اس ننداره یې کوله.
Einstein who was born at the time the world's smallest miniature horse, and it's been a year, and so we decided to invite him back and see how he's doing and celebrate his first year of life.
Einstein as chekala peda sho no wazan ye 2.1 kilo wo aw ugdwali 14 inch wo. The Einstein as satun ki Rachel Wagner weli wo che da as kala peda sho no da de wazan 6 pound wo aw da der khuli khara kido.
This little foal, little colt that was born here at Tizza Miniature Horse Farm that set the Guinness World Record for smallest baby horse at 6 pounds when he was born. And he's a very perfect looking little boy. He's not dwarfy looking at all.
How little this baby is.
قدرمن اوریدونکو، اوس خبره کوو د برتانیې شاهی خاندان کې د شهزاده ویلیامز او د کیټ میډلټن د واده. د برتانی شہزادہ ویلیمز او کیٹ میڈلٹن واده د اپریل په 9مه نیټه ټاکل شوې ده. د شہزادہ ویلیمز او کیٹ د 13 کال اکتوبر په 6مه نیټه کوژدن شوې و. د شاهی جوړی واده د دې خاندان دودی ځای ویسمنستر ایبی کې کیږي. د واده لپاره ډیر زیات تیاری شوې دي، ځکه چې اخري شاهی واده د شہزادہ انډریو او سارا فرګوزن ترمنځ په 1988 کال کې شوې و. د دین وړاندې په شاهي ودونو کې تر ټولو زیات مقبوله د ډیانا شہزادګۍ او د شہزاده چارلز ترمنځ په 1901 کال کې شوه وو. قدرمن اوریدونکو، د برتانیې شاهي خاندان کې ولس ودونو کې سلور ودونه د اپریل په میاشت کې شوه وو. د شہزاده ویلیمز او کیټ واده هم د اپریل په نهشتمه ټاکلې شوې ده، نو دا په پنځم ځل وی چې د اپریل په میاشت کې شاهي واده کیږي. قدرمن اودونکو، دا خبر خو تاسو واوریدل چې د برتانی شاهي خاندان واده د اپریل په نهشتمه نیټه کیږي. په ګرده نړۍ کې د واده په اړه بحثونه روان دي، خو د امریکای مشهور ټلویزیون کمپنی ان بی سی پریکړه کړې ده چې دا واده کوریج لپاره به ځانګړی ټیم نه لګي، ځکه چې دا واده به ډیر بیخوند وي. بلخوا د شاهزاده ویلیمز او کیټ یو مینوال د دوی په نامه خواږه خرڅونکي کمپنی نیلامۍ کې په $14,000 خواږه واخستل. د کنیکټ اوسیدونکي د پیس کمپنی خواږه په نیلامۍ کې واخستل او دا پیسې به د ماشومانو خیراتي ادارې ته ورکوي. قدرمن اوریدونکو، د نړۍ ځینې هیوادونه داسې دي چې د هغوی ولسمشران د خپل ولس لپاره مثالونه جوړ کړي دي. زو وروسته چرته چې وزیر اعظم ولادیمیر پوتن په ځوان پل کې د لوبو شعور بیدارولو لپاره د واوري هاکۍ یا آیس هاکۍ پریکټس لوبه کې برخه اخیستې ده. د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتن په ماسکو کې د واوري هاکۍ یا آیس هاکۍ د پریکټس لوبه کې برخه واخیسته. د روس وزیر اعظم پوتن په جوډو کراټي کې بلیک بیلټ هم لري. 55 کلن پوتن د لوبې وروسته وایي دا ډېره سخته لوبه ده او زیات توانایي صرف کوي، او دا د فوټبال لوبې نه هم ښه لوبه ده. پوتن زیاتوي چې په ځوانۍ کې د دوی آیس هاکۍ لوبه خوښه نه وه. نړیوال مطبوعات وایي چې پوتن د 2012 کال مارچ صدارتي ټاکنو کې به برخه اخلي، نو ځکه دوی داسې قسمه جسمانی لوبو کې برخه اخلي. قدرمن اردن کو تیروتن خود ہر چان کی گی وہ یو داسی تیروتن نہ مخبرو چد امریکی ڈاک خانے اداری دا آزادی مجسمے عکس پزائے دا لاس اینجلس کی خودیشی مجسمے اور ٹکٹوں چاپ کڑی دا زو نیویارک تا. امریکی ڈاکخانی د آزادی مجسمه چې په ګرده نړۍ کې د امریکی د آزادی جمهوریت نخدا 3 اربع ټیکټونه چاپ کړل، خو د دوی نه یو لوی تیروتنه وشوه. هغه دا چې په نیویارک کې د آزادی مجسمه پر ځای د لاس انجلس هوټل بهر یې خوده شوی مجسمه عکس پر چاپ کړی دی. د امریکی د ډاکخانی یو چارواکی روی بیټس وای یقینا د دوی نه تیروتنه شوې ده. قدرمن اوریدونکو، اوس زو آسٹریلیا ته چرته چې کیدی شي دا هیواد د اوخانو د غوښې برآمد کولو نوې هیواد جوړ شي. د مصر یو تجار په آسٹریلیا کې د حکومت نه د اوخ غوښې لپاره د پلانټ لګولو درخواست ورکړی دی. میدی الاشرم وایي چې د اوخ غوښه به د غوا د غوښې نه ښه وي او غواړي چې په ټوله نړۍ کې دا خورکړي. اشرم وایي چې د اوغ غوخه کې وازګه کمه وي او د اوغ غوخه پلانټ سره به 300 نوکریانی پیدا شي. قدرمن اوریدونکو، اوس د ساينس نړۍ نه مخبرو. قدرمن اوریدونکو، یو نوی سروي تر مخه په مديټیرین سمندر کې سلويخ د میانو قسمونه به را روان کلونو کې ختم شي. د ماحول خوندي ساتلو یو اداره دی انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن اینڈ نیچر په لسروي کې وایي چې د میانو په سلويخ قسمونو کې د نیم نه زیات د شارک میانو دي او 12 واړه میان شامل دي چې را روان کلونو کې دا په مکمل توګه به ختم شي. اداره وایي د دې بنیادی وجه د میانو بدريغه ښکار دي. قدرمن اوریدونکو، د یو نړیوال ساينسي رپورت تر مخه په نړۍ کې هر ورځ 2000 مړه ماشومان پیدا کیږي او دا شره په پسمانده هیوادونو کې زیاته ده. لانیسټ کې خبره شوې مقاله کې ویل شوې دي چې هر کال 6 لک ماشومان په غریب هیوادونو کې پیدا کیږي. د مړه ماشومان وجه د دې هیوادونو کې د ښه طبي سہولتونو نشواله دي. د ماشومان یو نړیوال اداره سیف دی چلډرن وای چې په موجوده حالاتو کې د شته وسایلو نه کار واخلي نو دا شره کمیدي شي. د سویلي افریقا او سویلي ایشیا هیوادونو کې د مړو ماشومان شره ډیره زیاته ده. قدرمن اوریدونکو د امریکای خلای ادارې ناسا شخصي کمپنیانو ته 200 میلیون ډالر ورکړی دي چې د ستور مزلو لپاره کمرشل خلای جازونه جوړ کړي. د امریکای شخصي خلای کمپنیانی بوئنګ، بی اے این، سیریا نواډا، سپیس ایکسپلوریشن ټیکنالوژي، ایلن موسکا، سپیس ایکس او بلو اوریجن ته 200 میلیون ډالر ورکړی شوی دي. د شخصي کمپنیانو ته فنډز ورکولو مقصد د ستور مزلو خلا ته لیږلو لپاره خلای جازونه تیارول دي چې دا به د ناسا د خلای جازونو متبادل وي. د ناسا ادارې خلای جازونه سخت کال به خپل اخري الوت کوي. دا وخت امریکا د روس په خلای جازونو کې خپل ستور مزلې لیږي چې په یو کس لیږلو د دوی 150 میلیون ډالر خرچه راځي او 2016 کال کې به دا خرچه د یو کس 3.5 میلیون ډالر وي. قدرمن اوریدونکو د ټکنالوژۍ نړۍ نه هم خبرې لرو. ګوګل ویب پاڼه چې په ګرده نړۍ کې ډیره زیاته مشهور ده، په د اپریل په 9مه نیټې نه د ویډیو سہولت ختم کړي. ګوګل د نړۍ مشهور یوټیوب ملکیت هم لري. د ګوګل کاروونکو ته یو ایمیل راغلی و چې تر مخه کوم ویډیوګانې په ګوګل ویب پاڼې دي هغه به د اپریل په 9مه نیټې وروسته لری کړی شي او د مې 43 نیټې نه به د ګوګل نه ویډیو هم نشي ډاونلوډ کولی. قدرمن اوریدونکو د کمپیوټر ټکنالوژي مشهوري کمپنی ایپل په سامسنګ کمپنی مقدمه کړی ده چې د ایپل په وینا د دوی آیفون او آیپیډ یې نقل کړی دی. د ایپل کمپنی آیفون چې کله مارکیټ ته راغلو نو د دې وروسته سامسنګ کمپنی د ګلکسی په نامه موبایل فون مارکیټ ته کار کړو او د دې ډیزاین هم د آیفون سره ملاویدو. د سماجی ټولنې مشهوري ویب پاڼې ټویټر په خپل انتظامیه کې په لوی کچه بدلون راوستي دي چې مقصد یې ټویټر په ګرد نړۍ کې نور مشهور کول دي. ټویټر دا وخت 200 میلیونه صارفین لري. د ټویټر انتظامیه وایي چې د صارفینو لپاره به نوې پروګرامز جوړوي. قدرمن اوریدونکو اوس د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. قدرمن اوریدونکو د هری پوټر فلمونو سیریز په ګرده نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی او د دې نوی سیریز چې را روان ورځو کې به سینما ته وړاندې کیږي ډیر زیات خوښ شوی دی. د هری پوټر اینڈ ډیډلی هالوویز دویم سیریز ټریلر خپور شوی دی او په انټرنیټ ډیر زیات د فلم مینوالو خوښ کړی دی. دا د هری پوټر د دې سیریز اخري فلم دی. قدرمن اوریدونکو د هندي سینما مشهور ستوري سلمان خان نوی فلم ریډي با د جون په 3 منټه سینما ته وړاندې کیږي. د سلمان خان ریډي فلم ټریلر هم خپور شوی دی. راځي چې په ګډه وورو.
ہماری شکل ملتی جلتی ہے کہ نہیں؟
میں ماڈرن زمانے کا کتا ہوں، لیٹسٹ. زندگی میں تین چیز کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا، آئی، می اینڈ مائی سیلف.
قدرمن اوریدونکو دا ہالی ووڈ نوے اینیمیٹڈ فلم ریو پر باکس آفس کے ڈیر زیاد کاروبار کرے دے. ریو فلم دا یو توتی پر رن جوڑ دے چھ ہاغا الوت نشی کولے او سنگ ہاغا بیا دا ملگر پر مرستا الوت کئی.
Good morning, Blue.
Kai is a very special bird. In fact, Blue is the last male of his kind.
I have a kind?
The only other blue macaw is in Rio de Janeiro.
Brazil?
Rio, Rio. Don't worry. I'm going to make Blue look irresistible. Rio.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتې وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانون کی قصی او عجیبا معلومات من سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار هم کولی شئ. زمنګ ټلیفون شمیره ده 00420221211. زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221124121. هم دې سره کوربه ګلیا ستاسو اجازه ورکړي. را روانه ونی با بیا در سره ایم په لوی الله مو سپار.
د کرخی پر غاړه،
د کرشه پر غاړه.